لا تومیا شتو کړکې چورستا بلاخره د بلخ پوخانی والی اتا محمد نور نن په دې ولایت کې یو نوی والی تواک وسپاره. د امریکا د متحده ایالاتو لوی درسیس په افغانستان کې دی او وایي چې د افغانستان د پارلماني انتخاباتو او بیا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د امنیت د ټینګېدو هڅې ګړندۍ شوې دي او امریکا له اروپایي قدرتونو سره د ایران د اتومي تړون په سر خبرې کړي. ستړي مشي دوستانو، په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کوو. د دې سات د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملالۍ بشیر ناورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د جرمني چارواکو د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار سره په کتنه کې له افغان حکومت سره د توریستانو پر وړاندې په مبارزه کې د خپل هیواد د اقتصادي او امنیتي همکاریو ډاډ ورکړی دی. نن په جرمني کې یو پناه غوښتونکي ته د عمر بند سزا ورکړل سوه. ویل کېږي دا سړی افغان دی او د چک جمهوریت په کرالوپی ند ولتاوو ښار کې د کیمیاوي موادو په یوه کارخانه کې 14 سوي او 6 کسان پکښې وژل سوي دي. بشپړ خبرونه. د راپورونو لمخې محمد اسحاق رهگذر د بلخ د والی په توګه معرفي کیږي. تر دې مخکې د افغانستان جمهوري ریاست د عطا محمد نور استعفا منلې وه او انجینر داود یې د هغه پر ځای معرفي کړی وو. خو د بلخ د والی ویاند منیر فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل د بلخ د نوي والی تقرر د جمعیت اسلامي ګوند او جمهوري ریاست ترمنځ د نوي توافق لمخې کیږي. جنرال اکرم سامي نن د دې ولایت د امنیې قومندان په توګه وګمارل سو. د بلخ پخواني والی عطا محمد نور پرون په بلخ ولایت کې د نوروز د جشن په مارس سمو کې ویلي وو چې جمعیت اسلامي او ارګ د بلخ د نوي والي د تقرر په اړه موافقې ته رسیدلې دي او ډیر ژر به دا توافق اعلان کړي. د جرمني چارواکو د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار سره په کتنه کې له افغان حکومت سره د تروریستانو پر وړاندې په مبارزه کې د خپل هیواد د اقتصادي او امنیتي همکاریو ډاډ ورکړی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر د جرمني د صدر اعظم د ملي امنیت له سلاحکار جان هیکر سره په کتنه کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت تر چتر لاندې د جرمني ځواکونو له همکاریو ستاینه وکړه او د افغان پولیسو د ظرفیت لوړولو په برخه کې د جرمني مرسته ډیره مهمه وبلله. د ملي امنیت ریاست اعلامیه د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار له قوله لیکي چې وایي د جرمني د ځواکونو د شمیر زیاتولو پریکړه پر ځای ده او دا یې د توریزم پر وړاندې په مبارزه کې مهم ګام وباله. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر پرون د دې سفر پر مهال د جرمني د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو له چارواکو سره هم وکتل. نن په جرمني کې یو افغان پناه غوښتونکي ته د عمر بند سزا ورکړل سوه. حسین د یوې 19 کلنې جرمني پیغلې ماریا په وژنې تورن پیژندل سوی دی. د جرمني په جنوب لویدیځ ښار فرایبورګ کې د 2016 کال د اکتوبر په 16مه د یوې نجلۍ مړې د درایزم سیند په غاړه وموندل سو. وژل سوې 19 کلنه وه او ماریا لیدنبرګر نومېده. پولیسو د دې قضیې په تور حسین ونیوه چې ویل کېږي افغان پناه غوښتونکی دی او له یونان څخه جرمني ته تللی و. حسین ته نن په فرایبورګ ښار کې یوې محکمې د قضیې د شدت په خاطر د عمر بند سزا واوروله. که څه هم د محکمې حکم وروستی نه دی او حسین د استیناف غوښتنه کولای سي، خو خلک نن په محکمه کې خوشاله سول. حسین لومړی خپل عمر 19 کاله ښودلی و، خو له څېړنو وروسته معلومه سوه چې د پیښې پر وخت 22 کلن و او دا یې منلی چې نشه و. په ماریا یې جنسي تیری کړی او تر زندې کولو وروسته یې سیند ته وغورځوله. ماریا په داسې حال کې د یوه پناه غوښتونکي په لاس وژل سوه چې هیواد یې له 2015 کال راهیسې نږدې 2 میلیونه پناه غوښتونکو ته ځای ورکړی دی. د 2013 کال د زړورو ښځو نړیواله جایزه په نړۍ کې لسو زړورو ښځو ته ورکول کیږي چې پکښې د افغانستان رویا سادات هم شامله ده. دا جایزه په نړۍ کې هغو ښځو ته ورکول کیږي چې د مشرتابه، بشري حقونو، ښځو د پیاوړتیا او سولې په برخه کې ځانګړی فعالیت کړی وي. دا جایزه په 2008 کال کې پیل سوه او له هغه راهیسې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ټوله نړۍ کې 160 ښځو ته دغه جایزه ورکړې ده. رویا سادات افغان فلم جوړونکې ده. دا د افغان ښځو د ژوند په اړه فلمونه جوړوي او غواړي د هغوی په ژوند کې مثبت بدلون راولي. د میرمن سادات لومړی فلم درې ټکي نومیږي چې دې د یوې داسې ښځې پر ژوند جوړ کړی و چې له کونډېدو وروسته له یو خپل سره واده ته اړ ایستل سوې وه. په 2014 کال کې میرمن سادات د افغانستان لپاره د ښځو نړیوال فستیوال بنسټ کښېښود چې د ښځینه فلم جوړونکو ملاتړ کوي. د چک جمهوریت په کرالوپی ناد ولتاو ښار کې د کیمیاوي موادو په یوه کارخانه کې د چاودنې په نتیجه کې شپږ کسان وژل سوي دي. دا ښار د پلازمینې پراګ څخه 1.5 کیلومتره لرې دی. د اوروژنې د خدماتو ادارې ویاند ولادیمیر کریکوف وویل شپږ کسان د پنجشنبې د ورځې په چاودنه کې وژل سول او ګڼ شمېر نور ټپیان سول. یوه بل ویاند پیتر سوبودا ویلي چې په سیمه کې د نورو چاودنو خطر نسته. د ویلي له ټپیانو څخه لږ تر لږه دوه یې روغتون ته انتقال سوي دي. ښاروال پیتر هولچک تلویزیون ته وویل چې په دغه کارخانه کې له موادو ډک ټانکر وچاودید خو د موادو په اړه تر اوسه معلومات نسته. هلچک ویلي چې ښار ته نور خطر نه دی متوجه. او د فرانسې پخوانی ولسمشر نیکولاس سارکوزی هغه تورونه رد کړي چې د لیبیا د پخوانی مشر محمد قذافی څخه د یو غیر قانوني کمپاین لپاره میلیونونه یورو اخیستي وي. سارکوزی ویلي زه پرته له شواهدو تورن سوی یم. لی فیګارو ورځپاڼې راپور ورکړی چې دا خبرې سارکوزی پلټونکي څارنوال ته وکړې. د اداري فساد پر وړاندې پولیسو له سارکوزی دوې ورځې پلټنې وکړې او د چهارشنبې په ورځ ورباندې ابتدایي تورونه پوره شول چې په 2005 کال کې خپل کمپاین په غیر قانوني پر مخ وړی وو. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملازاده رادیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. اسحاق راهګوزر د بلخ د نوی والی په توګه معرفي کیږي. دا څو میاشتو کړکیچ وروسته بلاخره په بلخ کې پخانی والی عطا محمد نور له دې څوکۍ څخه ګوښه کېدو ته غاړه ایښې ده او ټاکل شوی چې په څو ساعتونو یا شیبو کې به نوی والی دغلته معرفي شي. په دې اړه په رپورټ سربیره اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو د پاوز لوی درسیس په افغانستان کې دی او وایي چې د افغانستان د پارلماني انتخاباتو او بیا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د امنیت د تامینېدو هڅې ګړندۍ شوې دي. همدارنګه به مو په یو بل رپورټ کې له دې خبر کوو چې امریکا له اروپایي قدرتونو سره د ایران د اتومي تړون په سر خبرې کړې دي. په افغانستان کې په تیر هجري لمریز کال کې د بشري حقونو وضعیت ته یوه کتنه هم لرو. ستاسو له پیغامونو هم ځینې پیغامونه راخلو. په اونیزو پروګرامونو کې به د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام درته وړاندې کوو او کور کلی هم مه هیروئ. دوستانو اوس ستړي مشئ. لکه مخکې مو چې وویل څو میاشتې کړکیچ وروسته بلاخره د بلخ پوخانی والی له ارګ سره په یو توافق کې له دندې څخه ګوښه کېدو او نوي والی ته ځای پرېښودو ته غاړه ایښې. ټاکل شوې ده چې اسحاق راهګوزر د بلخ د نوي والی په توګه معرفي شي. په دې اړه په مزار شریف کې یو لړ مراسم همدا اوس روان دي. همدارنګه د امنیې نوی قمندان هم په بلخ کې معرفي کېږي. دا موضوع زموږ همکار حدیث پردیس سارلی هم دا اوس د کابل په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب دا راته ووایي چې د بلخ دغه د امنیې قمندان او نوی والی د معرفي کېدو مراسم تاسو څارئ. دغه مراسم تر اوسه پورې څنګه پرمخ تللی دي او آیا نوی والی او د امنیې قمندان معرفي شوي کنه؟
ان صاحب سلامونه تاسو ته او د رادیو اوریدونکو ته. بلې همدا اوس په بلخ کې د نوي والی د معرفي کېدو په مناسبت کومه غونډه چې جوړه شوې روانه ده او شیبه مخکې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور د غونډې ته خبرې وکړې. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دفتر رئیس سلام رحیمی هم د غونډې ته خبرې لرلې. سلام رحیمی په خپل لنډو خبرو کې د غونډې ته ویل چې په حکومتداري کې تغییر او تبديل یو اصل دی او هیڅ کله دغه اصل په دې معنی نه شي کېدای چې ګواکې حکومت یو شخص یا یو ډله کوشش کوي چې څنډې ته کې دا مسله نشته او دا عادي روال دی په حکومتداري کې دا مسله. لږ وروسته د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور خبرې وکړې په تفصیل تحصیل دویل چې بلې په تیرو دریو میاشتو کې له حکومت سره د مذاکراتو پر مهال ځینې توندې خبرې هم شوې دي، اما دا په ټول په دې معنی و چې کوم دریز چې دوی درلوده دغه دریز د حقانیت لپاره دغه خبرې کړې، اما بالاخره اوس توافق شوی او دا خبرې مو کړه چې ځینو خواند ته ویل چې په هر قیمت چې کیږي باید بلخ پرینک دی، خو خغلی اتا ویل چې یعنی دوی خپل شرطونه لرل او کله چې هغه شرطونه پوره شو نو نوای والی محمد اساق رح گذر هغه ته زمينه برابر کړ چې راشي او خپل دند خپل کار شروع کړي. خغلی اتا ویل چې د پداسې حال کې بلخ پرېګدي چې خلق له دڅخه پراخ ملاتړ کوي او سم د خلګو ملاتړ لزان سره لري، او د ویل چې په د وروسته په سیاست کې خپل فعالیتونه لري او د کوم ګام چې خستل شوی دا د نظام د تقوی او همدارس د نظام د لا ثبات لپاره به دغه مسله ګټوره تمام شي. د لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه د بلخ لپاره امنیه قمندان اکرام سامي هم لدې وړاندې په وی غونډه کې هغه هم معرفي شو. خاغلی اتا د خاغلی اکرام سامی د معرفي په غونډه کې هم څرګندونه لرلې. هلته تر ډیره د بلخ په خلکو غږ وکړ چې کوم چارواکي چې اوس معرفي شوي دي له دوی سره باید همکاري وکړي، او خاغلی اتا هم دراز ویل چې د کوم چارواکي چې د حکومت په دوی په وړاندیز او د حکومت په مشورې او همدارنګه د حکومت له منځوري وروسته دلته راغلي دي دوی به هم ښه کار کوي، او دای مویل چې نوی والی به له دې څخه ښه کار کوي او خلکو نیم غوښتنه وکړه چې له خاغلی رهګوزر سره همکاري وکړي. بلې یان صاحب
ډیره زیاته مننه. حدیث پردی سوچې له کابل نه او بخې حدیث پردی سوچې له کابل نه ریپورت راکو. البته په مزار شریف کې د والی د څوکۍ او همدارنګه د امنیتي د کمانډان د څوکۍ په انتقال چې دوه تنه نوي ورته معرفي شول مننه ترې کوو. په بلخ کې له عطا محمد نور څخه د ولایت د څوکۍ انتقال تیرو دو میاشتو راهیسې یوان اندریزه موضوع وه، او وخت نا وخت په دې موضوع باندې بحثونه و توندې څرګندونې وي. ارګ ویل چې نوموړی له دندې لرې شوی یا په اصطلاح د نوموړي استعفا منل شوې ده، خو عطا محمد نور خپله استعفا ردوله، ویل چې تر څو پورې چې شرایط ونه منل شي دی به په دنده پاتې شي. اوس چې واک انتقال شوی او اوس چې د عطا محمد نور یا د بلخ والی د واک انتقال ته غاړه ایښې ده، دا پریکړه څومره روان حالات ښه کولای شي او پر وضعیت به څه اغېزې ولري په دې موضوع باندې حدیث پردیس د حقوقي او سیاسي چارو له شنونکي کبیر رنجبار سره مرکه کړې.
هغه کړې مې چې د جمهور رئیس لخوا خلک دې شاهد دي، هغه باید حیثیت او اعتبار د دولت چک بوږي او منفي اغېز ونه لري په خلکو باندې. زه په دې عقیده یم چې خپل دا تفاهمنامې امضا کول یو بل سره دا خپل د قانون د چوکاټه بهر یو کار دی چې دا تر اوسه کېږي او سمې دی که دا واقعیت ولري.
بله خو رنجبر سیو بخې ساس خبرې مې قطع کړې. دغه مسله چې تاسو ورته اشاره وکړه یو موضوع چې دیږي چې ګواکې د جمعیت سره چې کوم تفاهمنامه شوی و حالاتو داسې ایجابول او د وخت تقاضا و هغه نورو ستونزو او مشکلاتو تاسو خو بهتر واقف هستی، په دغه اساس دغه مسله شوې ده؟
یقینا دوی خو دا خبرې کوي همیشه وایي شرایط دا حکم کوي حالات ایجابوي، مګر پایلې خو هغه دي چې موږ وینو. اصل اثبات او عزت مرکزي دولت ته نه پاتې کیږي، او خپله یو دولت درې ډېر مهم مسایل دي چې هغه باید حتما مسائل کی باید احتیاط کی. یو داری چاہا اختل حیثیت اعتبار او وقار بخل کو لا سور نکی، او بل یو حیبت ولری حیبت پر منفی شکل زنی استعمال ہو حیبت اگر قانون اگر حاکمیت دے چاہنا باید طول خلق کو ڈر سی او احتیاط کی کدے شاد ہے کہ گدا دے کہ جمہور رئیس دے کہ عادی فرد دے باید دیگه پا چوکات که باید عمل و سی او خلق لقانون و درسی. دقیقه حیبت دا دولت تنه باندې اوس په دغه سي اعمال باندې کړلو باندې چې دا سرته رسېږي.
بله او رنج پر سی بو بخي د هیبت خبره مو وکړه، تاسو له نظر اوس چې دغه تفاهم نامه امضا شو یا په یو شکل توافق ته دواړه خواوې رسیدلې، څه کول پکارونو د تفاهم پرته بل حل لار تاسو ته څه په نظر درځي؟
د دې اقتدار چې دواړو خواوو ضرر وکړي، هم جمعیت اسلامي هم جمهور رئیس، جمعیت اسلامي هم په خلکو کې خپل حیثیت لا سور کول، دا د دې مفهوم نه لري چې ګویا دې خپل هغه زور وخود او دې د اعتبار خپل وړ بوته. ټول خلک اوس په دې معتقد دي چې دغه کرنې چې هغه د شلاب په تعدید سرته رسیږي، دا هغه موږ په خوالي دي په دې وطن کې او ډیر ناوړ نتایج درلودل، او د دولت خپل دي موږ دولت هم په دې قسمت کې لا سور کړل، او هغه دا چې خپل حیثیت او اعتبار په خلکو کې لا سور کړي چې خپل فیصله خپل حکم خپل فرمان نسی کولای چې هغه په کرسي کې نه او هغه عملی کې، او دا خورا لوی زیان رسوي او خلکو کې رویات باندې ډیر منفي تاثیر اچي. همدې لپاره به چې دواړه بایلونه کې وو دواړه جانب.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ، د حقوقي او سیاسي چارو له کارپو کبیر رنجبر سره مو د ازادي راډیو مرکه اورئ. راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درستیز په افغانستان کې دی او وایي چې د افغانستان د پارلماني انتخاباتو او بیا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د امنیت د تامینېدو هڅې ګړندۍ شوې. جنرال جوزف ډانفورد او ورسره امریکایي پوځي چارواکي د دوشنبه په ورځ کابل ته ولاړه او د افغانستان یو شمېر نور سیمو ته هم په تیرو دوو ورځو کې سفرونه کړي. احمد شیبر په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان امنیتي ځواکونو د هیواد هغه سیمې په نقشه کړي دي چې د روان کال د پارلماني انتخاباتو لپاره د هغوی امنیت باید خوندي شي. دا خبره د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درستیز وکړه. جنرال جوزف ډانفورد زیاته کړه چې پارلماني انتخابات او راتلونکی کال د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د امریکا د نوې ستراتیژۍ د بریالیتوب لپاره خورا مهم دي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ تیر کال د اگست میاشت په وروستیو کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړه. جنرال ډانفورد روانه اونۍ په افغانستان کې دی او له جکپوریو افغان چارواکو سره یې کتلې دي. د افغانستان په مختلفو سیمو کې د ائتلافي ځواکونو له قمندانانو سره غونډې کړې دي. د افغانستان په شمال کې د مزار شریف او په ختیځ کې د ګمبيري اډې په ګډون یو شمېر سیمو ته ورغلی دی. ډانفورد او یو شمېر نورو امریکایي پوځي چارواکو په افغانستان کې د پارلماني انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره چې په خپل وخت ترسره شي لږه اندېښنه څرګنده کړه. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې دا انتخابات د جولای په میاشت کې پلان شوی دي خو شایي تر مونې پوري وځنډي شي. د ائتلافي ځواکونو د ستراتیژیکو پلانونو مسؤل بریج جنرال مایکل فینسل چې له جنرال ډانفورد سره یو ځای په افغانستان کې د سفرونو ملګری دی وایي د انتخاباتو وخت تر دې ډیر لږ اهمیت لري چې دغه انتخابات بریالي، خوندي او با اعتبار تر سره شي. بریج جنرال فینزل زیاته کړه چې د انتخاباتو ځنډیدل به چارواکو ته نور هم زمینه برابر کړي چې د انتخاباتو امنیت ښه وساتي او ډاډه شي چې د انتخاباتو څارونکي په ټولو سیمو کې شته. د ګمبيري پاډه کې د چهارشنبه په ورځ جنرال ډانفورد له قمندانانو سره تر غونډو وروسته وویل چې افغان ځواکونو هغه سیمې چې ډیر خلک پکې ژوند کوي مشخصي کړي دي او دا سیمې د راتلونکو انتخاباتو لپاره ډېرې مهمې دي. کله چې جنرال ډانفورد څخه د دغو انتخاباتو د وخت په اړه پوښتنه وشوه، د وویل چې پارلماني انتخابات به روان کال ترسره شي، او کله چې د سیشن بي پورس په کابل کې د ولسمشر اشرف غني په ګډون د دغو انتخاباتو په اړه افغان چارواکو سره خبرې وکړې، د مشخص وخت مسله یاد نه شوه او دا نیټه به د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټاکي. خو د امریکا لوی درستی څرګنده کړه چې د انتخاباتو لپاره ډېره مهمه خبره دا ده چې د ګڼ مېشتو سیمو امنیت تضمین شي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
دوستانو د کابل خار نن د کارګر یا د دهقان د ورځې په مناسبت هم د یوې میلې شاهد وو. هم په دې اړه باندې به له کابل څخه د رحمت الله افغان رپورټ واورو. دی وایي چې د کابل په بادام باغ تحقیقاتي فارم کې نن د بزګر دودیزه میله او په سرلنې کرنیز نندارتون جوړ شوی وو.
په
کابل کې د بزګر د دودیز میلې مراسم په افغانستان کې هر کال د نوي کال په دویم ورځ د بزګر دودیز میله جوړیږي. په دغه میله کې چې کرنیز نندارتون هم پکې جوړ شوی و، له بزګرانو سربیره د افغان کابینې او د ملي شورا یو شمېر غړیو هم پکې ګډون کړی و. په دې شکل د دغه میلې نمانځل له شلو کلونو راهیسې دود دی. د کرنې او مالداری وزیر نصیر احمد دورانی د ملي او کرنیز نندارتون د پرانستلو په مراسمو کې وویل چې سګنې شعارې زموږ هیواد زموږ بزګر دی. ښاغلی دورانی زیاتوي چې روان کال به په بېلابېلو برخو کې له بزګرانو ملاتړ وسي. هغه وایي د کرنیزو تولیداتو لوړول، مارکیټ ته لاسرسی، د میوو او سبزیجاتو له تولیداتو بنسټیز ملاتړ، د کانالونو رغولو ته پام، د تولیداتو معیاري کول، د نسلونو د اصلاح له لارې مالداري ته توجه، او د کرنې په سکتور کې د پانګې اچونې لپاره د قرضونو ورکړه. د بزګر دودیز میله په افغانستان کې لرغونی تاریخ لري چې بزګران پکې خپل مهارتونه نندارې ته وړاندې کوي، اتڼونه او خوشحالي کوي، او په رسمي ډول په خپله ځمکه کې کار کې لپایلوي. په ورته وخت کې د کرنې، کلي او پراختیا په برخه کې د ولسمشر محمد اشرف غني ارشد سلاکار وایي حکومت به په روان کال کې د اوبو لګولو منظم سیستم ته پام واړوي. حامد هلمندي په همدې مراسمو کې وویل که د اوبو لګولو اوسنی سیستم منظم سي، د اوبو له بې ځایه مصرفه به مخنیوی وسي، 1% حاصلات به ورسره لوړ سي، او 2 میلیونو کسانو ته به کاري فرصتونه رامنځته سي.
زموږ اتلس بلیون متر مکعب ذخایر چې موږ د مځکې لاندې د اوبو درلودل نن 80% وچ سوي دي.
په کرنیز نندارتون کې د افغانستان یو شمېر کرنیز محصولات او تولیدات په بېلابېلو غرفو کې نندارې ته ایښودل سوي و چې درې ورځې به د مینهوالو پر مخ پرانیستی وي. بلخوا یو شمېر بزګران له حکومت نه غواړي چې له دوی سره دې د اصلاح شویو تخمونو مرسته وکړي، او محصولاتو او تولیداتو دې بازارموندنه وکړي. د دغو بزګرانو له ډلې عبدالستار وایي
هر چیزی که مشکل ما
غوای هغه چې زموږ ستونزه هواروي، هغه سړی خونی دي چې باید ویلرو د زعفرانو کښت اصلاح شوی غنم، اصلاح شوی کچالو، او همداشان قوری خود رواج کړی. زه درته ویلی سم چې له دې سره به موږ په خپله په مخ
ځو.
په ورته وخت کې د کرنې او مالدارۍ وزیر وایي چې سږکال په بېلابېلو ولایتونو کې د سړو خونو د جوړونې سربیره بزګرانو ته نورې پرمختیایي پروژې هم په پام کې نیولې دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا د اروپا له پیاوړو هیوادونو سره د ایران د اټومي تړون په سر خبرې کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مې تر 12 نیټې وخت ټاکلی چې د ده په باور له ایران سره په اټومي تړون کې د شته نیمګړتیاو د حل لپاره لار وموندل شي. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پالیسۍ جوړونې مشر برایان هوک له اروپایي مشرانو سره د خبرو د هیات مشري وکړه. هغه پرون خبریالانو ته وویل چې له ایران سره د 2015 کال په اټومي تړون کې د شاملو هیوادونو فرانسې، بریتانیا او جرمني له استازو سره خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي برایان هوک ویلي د ایران د اټومي تړون د بیا کتنې لپاره یې له جرمني، فرانسې او بریتانیا سره رغنده خبرې درلودې، خو لا وختي ده چې ووایو له دوی سره موافقې ته رسیږو که څنګه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د اروپایي ټولنې په مشرانو غږ کړی چې که د 2015 کال په اټومي تړون کې د ده په خبره شته عیبونه پټ نشي، د دغه تړون په اساس په ایران ځنډیدلي بندیزونه نشي تمدیدولی. ډونالډ ټرمپ له ایران سره په اټومي تړون کې د پاتې کېدو لپاره د ده په باور د دریو ستونزمنو برخو هوارۍ شرط ایښی دی. ټرمپ فکر کوي چې دا تړون د ایران د میزایلو د پروګرام د مخنیوي توان نه لري، د هغو څارونکو مخه نیسي چې غواړي د ایران له اټومي بټیو او تاسیساتو وګوري. او وروستۍ مسله دا ده چې د دغه تړون وروستۍ مادې له 10 کلونو وروسته ایران د یورانیمو بډایولو پریږدي. ټرمپ ویلي که د دغو دریو ستونزو د حل لپاره د ده غوښتنې ونه منل شي، له ایران سره له اټومي تړون وځي. ټرمپ مخکې له دې له ایران سره اټومي تړون د امریکا تر ټولو شرمونکی کار بللی. له اروپایي ټولنې سره د امریکا د تازه مرکچي پلاوي مشر برایان هوک ویلي چې که د مې تر میاشتې کومې موافقې ته ونه رسیږي، دا یې باوري دی چې ټرمپ به له دې تړون وځي. ډیپلوماتانو ویلي چې د ټرمپ له خوا ټاکل شوی ضرب الاجل د امریکا ځینې متحدین نارامه کوي. اخوا ایران بیا تل خپل اټومي پروګرام دفاعي بللی او په هغو باندې هر ډول خبرې د نه منلو وړ بللې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي که امریکا له اټومي تړون ووځي، دا به د دغه هیواد یوه لویه تېروتنه وي.
ستاسو له پیغامونو
هلو، السلام علیکم. دا خپل پکتیا تمکنی ولسوالینه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. زما غوښتنه د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې په هیواد کې د ښوونکو معاشونه ډېر زیات کړي. په اوسني معاش د ښوونکو ګزاره نه کېږي، بلخصوصا د 2500 او 3500 ښوونکو معاشونه ډېر کم دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. ورونه زه د افغان په صفت دغه غوښتنه لرم چې دغه الکترونیکي تذکیرې د زر تر توضیح شي. هغه څوک چې دغه تذکیرو مخه نیسي دا د ملت دشمن دی، دا د افغانستان دشمن دی. نو د ډاکټر صاحب غوښتنه لرم چې دغه تذکیرې باید زر تر زره شروع کړي. نور نو نیسم. ازادی ریڈیو زندباد. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. زه عادل یودی پادار د هلمند ولایت د نغلی ولسوالۍ څخه د پیغام ازادي راډیو ته پېژنم. زموږ په هلمند ولایت کې د ډاکټرانو په اړه ولسوالۍ ته په شان کې پولیسو کې دا ډاکټران چې د ولس سره ډېر ګرم دي، دا د وایي د دې ګرانی ورته تر وخت کې دوايي راوړي. نو په دغه اړه دې نو هغه مسلمان چې په روښانه نظر ولاړ دي، دا دواو ته ډېر ګرانی جوړ کړی. تاسو دغه په نظر اواره یو څه راوړی، دا غواړم تاسو ته معلومات ورکړم. ګرانی جوړ کړی د ډاکټران جو زم په ولې سره السلام.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی.
دوستانو د اس ام اس لاره هم ځینو دوستانو موږ ته پیغامونه راستولې دي. عبدالقدیر تکین وایي د ملي والی حکومت په ټوله کې د جوړېدو رئیس بریالی دی، خو د بریا سبب یې د جمهور رئیس پراخ فکر دی. زلمی وایي جمهور رئیس غنی تر یوې نیمې لسیزې وروسته یو زورماکه او قانون ماتونکی له واکه لرې کړ. محمد قاسم زواک د هلمند نوایی که چیرې ولسمشر د برېښنایي تذکیرو ویش پیل کړي، دا به په انتخاباتو کې د درغلیو مخه ونیسي. دوستانو دا ستاسو څو سمسونه و چې ومولستل. اوس هم راځو دې ته چې په خوست کې نوی کال څنګه لمانځل شوی دی. له خوست څخه د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې دغلته تېره ورځ ځوانانو په میلو او اتڼونو سره د نوي کال د لومړۍ ورځ لمانځنه وکړه، میلې وکړې. په اړه یې بشپړ رپورټ اورو.
د خوست اوسیدونکو د نوي کال د ورځې د لمانځنې پر مهال د دولت له وسوالو مخالفینو وغوښتل چې د سورې په باره کې د افغان حکومت بلنه ومني او جګړې پای ته ورسوي. دوی چې د چهارشنبې په ورځ د خوست د متون غونډۍ د پاسه په تفریحي پارک کې د نوي کال د لمانځنې لپاره راټول شوي ول، هیله څرګندوله چې نوی 1399 لمریز کال به په افغانستان کې د دایمي سولې او امن کال شي. د نجیب الله واسق په نوم د خوست یو تن اوسیدونکی وایي چې
ماشومان دوی د نوروز دغه جشن لمانځي په ډیرو خو مراسمو سره ول منځلو، د افغانستان ملي بیرغ پورته کړ او تاسو ګور عملن چې غره پیږي هلته. نو خال ډیر خوښ دی، خلک په دې هیله دي چې لدی ورسته د وطن کې جنگونه او جګړې ورکه شي او ټول افغانان د وسول په ټغر سره کین یو آباد او روښانه افغانستان ولرو.
د غفور خان امیرزی په نوم د خوست یو بل تنځوان هم دا هیله لري چې نوی کال په هیواد کې د سولې، امن او پرمختګ کال وي.
دا دی وکړي چې دغه 1499 کال په هیواد کې د سولې، ثبات او امنیت او د ولای او د پرمختګ سبب وګرځي. او هینم دا د ټولو هغو خلکو څخه چې اوس د دولت په مخالفت کې دي، د روشي د سولې سره یو ځای شي.
په خوست کې د نوي کال د ورځې لمانځنې مراسمو ته د یو شمېر هغو سیمو اوسیدونکي او ځوانان هم راغلي ول چې هلته څه ناڅه امنیتي ستونزې موجودې دي. د شاکر الله په نوم د باک ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی وایي چې
خپل ملي بیرغ مو ځوړندې کړلو، میلې مو وکړلې، جشنونه مو وکړل، ملګرو ته مو برکۍ دا شوینه وکړل. نو نور خوستول ته خواهش لرم چې روشي ته پرېښې غونډۍ کې خپل سیلونه خپلې میلې وکړي.
د خوست یو تن مدني فعال جمشید غفارزي هم وویل په تفریحي پارک کې د خپلو ملګرو سره یو میله جوړ کړي او ټول د خوښۍ احساس کوي.
لومړی د نوي کال مبارکي وړاندې کوم. نو نن دا د تفریحي غونډۍ ته سره د ملګرو دلته یو ځای راغلی یو، میله مو جوړه کړې ده. نو ټول خوښ یو، ټول ملګري یو ځای یو.
د خوست د لټکو د مرخان کلي یو ځوان اجمل ویل خوستوال د ښار په تفریحي پارک کې د نوي کال د لمانځلو لپاره راټول شوي دي او د ټولو امید دا دی چې نوی کال د سولې او آرامۍ کال وي.
موږ دا هیله لرو چې نوی کال باید ډېر په سوله په آرام تیر شي، ځکه چې نن سبا خلک ډېر پرمختګ کړی ده، علم پرمختګ کړی ده، تعلیم پرمختګ کړی ده. باید دا کال ډېر په سوله او آرامۍ کې تیر شي.
بلخوا خوست واری پوهندوی حکم خان حبیبی هم په خپل خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دیار لسو و نویم مریض کال به په رښتینې توګه د سولې کال وي.
امیندا تمروار امینا او څوک چې په دغه جبهه کې قرار لري دا په خلاصي او د سولې په تغیر سره کینو او د افغانانو دغه هیله پوره شي.
د خوست په اوښمه تفریح ځایونو کې د نوي کال په مناسبت د عاصرو په واسطه د نیزه بازۍ لوبې د سیمه ییزو سندرغاړو لخوا په زړه پورې کنسرتونه او ډېری ځایونو کې ملي اتڼونه هم ترسره شول.
دوستانو په همدې سره ورسیدلو د مازیګر څلور نیمو بجو ته ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ترې اورو.
د بلخ چارواکی وای محمد اسحاق رهگذر د بلخ د والی په توګه معرفي کیږي. جنرال اکرام سامی نن د دې ولایت د امنیه قومندان په توګه وګمارل سو. د جرمني چارواکو د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره په کتنه کې له افغان حکومت سره د تروریستانو پر وړاندې په مبارزه کې د خپل هیواد د اقتصادي او امنیتي همکاریو ډاډ ورکړی دی. نن په جرمني کې یو پناهغوښتونکي ته د عمر بند سزا ورکړل سوه. ویل کیږي دا سړی افغان دی. د 2018 کال د زړورو ښځو نړیواله جایزه په نړۍ کې لسو زړورو ښځو ته ورکول کیږي چې پکښې د افغانستان رویا سادات هم شامله ده. د چک جمهوریت په کرالوپی نادولتاو ښار کې د کیمیاوي موادو په یو کارخانه کې د چاودنې په نتیجه کې شپږ کسان وژل شوي دي. او د فرانسې پخوانی ولسمشر نیکولاس سرکوزی هغه تورونه رد کړي چې د لیبیا د پخوانی مشر محمد قذافی څخه د یو غیر قانوني کمپاین لپاره میلیونونه یورو اخیستي وي.
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. خو مخکې له دې چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو او د ماشومانو د حقونو پروګرام او کور کلی درته وړاندې کړو، له یوسف خان زدران نه څو سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي سیالیو په لړ کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا جمعه له آیرلند سره د سیالۍ ټکر ته وځي. افغانستان دغه جام ته د لار موندنې په دوهم یعنی سوپر سکس پړاو سیالیو کې له دې وړاندې خپلې دواړه لوبې له ویسټ انډیز او متحده عربي اماراتو ګټلې دي. د افغانستان لوبډلې لپاره نه یوازې له آیرلند د دغه سیالۍ ګټل مهم دي، بلکې په مخکې تګ کې د زمبابوې په وړاندې د متحده عربي اماراتو بریا هم مهمه ده. د کرکټ د نړیوالې ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د دغې بریا په صورت کې زمبابوې بیل مخکې تګ پاتې کیږي او افغانستان د آیرلند پر وړاندې له بریا وروسته نړیوال جام ته ځي. دغه جام ته ویسټ انډیز 13 ورځ لار پیدا کړه، خو د زمبابوې، آیرلند او افغانستان څخه به د یوې لوبډلې برخلیک تر سبا وروسته شي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د کمبودیا پر وړاندې د دوستانه سیالۍ د ترسره کیدو لپاره نن تاجکستان ته ورسېده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو عامر شفیع شاداب ازادي راډیو ته وویل لوبډله به د څلورو ورځو تمرین چانس ولري او د حمل د میاشتې په اومه نیټه به د کمبودیا پر د سیالۍ ډګر ته وځي. نوموړی وایي په تاجکستان کې د دغې سیالۍ قربتوب د افغانستان د فوټبال فدراسیون کوي او دا سیالۍ د 2019 میلادي کال د آسیا جام لپاره د مقدماتي سیالیو په لړ کې ترسره کیږي. او وروستۍ خبر دا چې د 2018 کال اتله لوبډله پېښور زلمي د پاکستان د سوداګریزو سیالیو یا پی ایس ایل دریم پړاو کې هم د دغو سیالیو پایلوبې ته ووته. د پېښور زلمي او کراچي کینګز لوبډلو ترمنځ د پاکستان سوپر لیګ سیالیو دوهمه نیمه پایلوبه تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې د شمې پورز د لاهور په قذافی لوبغالی کې ترسره شو چې پېښور زلمی پکې کراچي کینګز لوبډلې ته په دیار لسو منډو ماتې ورکړه. ټاکل شوی چې د پېښور زلمو لوبډله به در روانې یک شمې پورز په کراچۍ کې د پاکستان سوپر لیګ د دریم پړاو په پایلوبه کې له اسلام آباد یونایټډ لوبډلې سره مخامخ شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
واړه او روغتیا،
خوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خای تاسو هم اوریدلی وی چې په ځینو ځایونو کې کورنۍ په خپل ماشومانو واکسین نه کوي. دوی ته داسې ذهنیت ورکول شوی چې په واکسین کې حرام مواد ګډ دي. بیا نو هغه وی چې ماشومان په بیلابیل ناروغیو اخته کیږي. نن لمونږ سره میلمه له دینی اړخه د واکسین په اړه خبرې کوي. میلمه به خپل ځان وپیژني.
احسان الحق حنفی يم په احمد شاه وامینه کې د اول بلاک د جامع جماعت خطیب.
په پیل کې تاسو خپل د پولیو د ناروغي په اړه معلومات راکړئ.
پولیو په اصل کې یو مرض ده چې زمونږ استاد په اصطلاح ورته فلج هم ویل کیږي. دا یو مرض ده چې د انسان په وجود باندې په ماشوموالي کې په طفولیت کې ډېرې اغیزې کوي. تر 15 کلنۍ پورې د هغې اغیزې په یو طفل باندې ډېرې زیاتې وي. په همدغې اساس باندې په نړیواله سطحه د دې لپاره په وقایوي شکل باندې یو علاج منځته راغی چې له مختلفو اجزاو څخه جوړ شوی دی، او د دې لپاره چې د فلج یا د پولیو مخه بنده شي په ټولنه کې، په انسانانو کې له هغې نه استفاده کیږي او استعمالیږي. په هغې کې اکثرا د کوم قطرې یا ساس کې د واکسین چې استعمالیږي، په هغې کې انټیبیوتیک دی چې موږ تاسو په دوامدار شکل له مختلفو انټیبیوتیکونو نه په امراضو کې استفاده کوو. دا یو برخه ده. دویمه برخه په هغې کې مالګه ده. دریم په دې کې اوبه دي، او څلورم په دې کې ضعیفه شوي یا وژل شوي میکروبونه دي چې هغه په خپله د نورو میکروبونو د وژنې یا د کمزوري کولو سبب او وسیله ګرځي.
په لرو پرتو سیمو کې ځینې کسان په دې باور دي چې دوی وایي، البته ټول واکسینونه ښیي، په خوا کې د پولیو واکسین هم، چې په دې کې داسې مواد دي که چیرې د ماشومانو ته ولګول سي حرام دي. تاسو په دې هکله څه وایئ؟
ما چې څومره په دې هکله باندې معلومات کړي دي، تحقیقات مې کړي دي، له طبي ډاکترانو سره مې په دې باندې مباحثې کړي دي، او د دې په اجزا او موزان سره تر سوالي دي، په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه دې حرام وي. زه له هغه هوادوالو نه هیله کوم چې په هر برخه کې دي او د هواد په هر ځای کې دي ژوند کوي، هیله ورڅخه کوم تر څو چې په خپله د یو شی په تمام معنا باندې معلومات نه لري، په غیبه نه د حلال او د حرام فتوا ورکول در دوی حق نه دي. داسې فکر کوي چې دا حرام دي، دی لدینه معلومات لري چې په دې کې حرام اجزا استعمالیږي. هغه اجزا چې د پولیو ضد واکسین ته تشکیل شوی یا جوړ شوی دی، دې ته د معلومات شته چې دا د څه شی وخت چې یو چاته په خپل په دې هغله باندې هیڅ ډول معلومات نشته، نو څنګه یو څوک د حرامو خبره کولای شي؟ دا په خپل یو ناپوهتیا ده. بل خبره دا ده، زموږ په اطرافي سیمو کې یا مجموع د هواد کې زموږ په مقابل کې خلک په مختلف شکلونو باندې تبلیغات کوي تر څو چې افغانان مایوبه، زوریدلي او کړیدلي پاتې شي. په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د حرام وي، ځکه دا په اسلامي هوادونو کې اکثرا تشکیلېږي. په انډونیزیا کې تشکیلېږي، هغه یو اسلامي مملکت دی. اوس په ایران کې جوړیږي، په هندوستان کې جوړیږي. په هندوستان کې چې څوک جوړوي، هغه کوم شرکت چې د دې کار کوي، په هغه کې د مسلمانانو یو داسې نماینده چې هم یې دارالعلوم لستلی دی، یعنی هم اسلامي علوم لستلی دی د لیسانس تر سوی پورې، او هم یې طب لستلی دی چې هغه هم په دین پوهیږي او هم په طبابت باندې پوهیږي، هغه د مسلمانانو د یو نماینده په صفت هلته وجود لري چې دغه پولیو ضد واکسین جوړیږي. نو په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د انسان ته مضر تمام شي.
د تاسو په نظر دغه کوم کسان د خلکو ترمنځ دا ډول خبرې خپروي چې هغه د دوی په زیان وي، لکه همدا د واکسین خبره چې دوی وایي د حرام دی؟
زمونږ په خلاف لکه څنګه چې سیاسي تبلیغات دلته روان دي،
همداسې طبابت په برخه کې
هم دا کارونه روان دي. اوس ګوره، که چېرته دا حرام وي، نو په دغه نور هیوادونو کې چې استعمالیږي هلته ولې حرام نه دي؟ پاکستان زمونږ سره په څنګ کې همسایه هیواد دی، مسلمان دی، نو هلته هم دا استعمالیږي.
همداسې عربستان
کې استعمالیږي، په ایران کې استعمالیږي، قطع نظر دي چې نور دنیا کې که دا حرام وي، نو د انډونیزیا یو اسلامي مملکت دی، او په ټوله نړۍ کې تر ټولو ډیر کثرت د مسلمانانو په انډونیزیا کې ده، او ډیر ښه علما دي هلته، ډیر ښه نهضتونه دي اسلامي، نو هغې به ډیره پخوا مخه نیولې وه، غږ به پورته کړی وه. دغه تبلیغات چې کیږي د دې لپاره کیږي چې موږ افغانان باید په هر لحاظ باندې کمزوري اوسېږو، وځپل شو، مایوبه شو، کمزوري شو، او بالاخر د ژوند نه هیڅ نوه استفاده ونه کړو، د تل لپاره باید د بل په اوږو باندې پراته اوسېږو.
د تاسو په نظر علماو ته څه کول پکار دي تر څو دغه ډول خبرې چې د خلکو منځ کې خپرېږي او اصلا هیڅ اساس نه لري دوی څه وکړي؟
د علماو دنده او د علماو مسؤلیت تر ټولو د مخه دا ده چې اول به زموږ دیني عالمان په دغه موضوعاتو باندې ځان پوه کړي او مسلط
شي.
اول باید خپله پوهه ولرو. دویم، دغه پوهه باید موږ نورو انسانانو ته، هغه څوک چې زموږ اوریدونکي دي، هغه څوک چې زموږ مقتدیان دي، هغه څوک چې زموږ علاقمندان او شیقین دي، زموږ خبرو ته غوږ نیسي، باید هغوی ته په صحیح شکل انتقال کړو. دا د موږ دنده ده، دا د عالم وظیفه ده. زموږ دنده یوازې دا نه ده چې خلکو ته بس یوازې کلمه او منځ او د سر روژه وخیو. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بهترین ډاکټر و. هغه وای ما انزل الله هدانا الا انزل له شفاء. الله هیڅ یو مرض نه پیدا کړي مگر دغه د پاره یې علاج پیدا کړي دي. مرضونه پیدا کیږي علاجونه پیدا کیږي. نو چې مرض شته نو علاج هم شته. دغه طبابت نبوي طب چې موږ تاسو ورته وایو نو علما مسئول دي چې خلکو ته هغه طبابت انتقال کی چې کوم د نبی رسول الله خوانه موږ ته را پاتې شوی دی. په ځینو موضوعاتو باندې زموږ علما بحث کوي چې هغه هم د طبي یوه برخه ده. ولې په دغه موضوع کې چې صحت زموږ د ژوند تر ټولو مهمه برخه ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم بلکې اسلام چې د حفاظت یو دین دی، د ساتنې یو دین دی، د صحت یو دین دی، د نظافت یو دین دی، د پاکۍ او د طهارت یو دین دی. دا نظافت او دا پاکۍ او طهارت د دې معنی ده چې میکروبونه جراثیم باید له منځه ختم شي او تاسو باید صحیح صحت ولرئ، سالم وجودونه ولرئ. ځکه العقل سلیم فی جسم سلیم، سلیم عقل پورا عقل سالم عقل په سالم وجودونو کې پروت وي. کله چې وجود ناقص دی نو هغه کې به څنګه سالم عقل پاتې شي؟
هغه کسان چې د خلکو ذهنیتونه داسې آماده کوي چې هغه دوی په خپلو بچو باندې واکسین ونه کړي او بالاخره هغه دوی مایوب سي، دغسې کسان چې یو بل انسان ته تاوان رسوي په اسلام کې څه ډول جزا ورته ټاکل شوی؟
که چیرته تثبیت شي چې یو څوک دغسې حرکتونه کوي شرن دی باید تعزیر شي، داسې خلک باید تهدید شي، اول باید توصیه شي، تربیه شي. کنه کېږي د دغسې خلکو ته قانون په اسلامي نظامونو کې سزا ورکول کېږي، دا د ابد لپاره بندي کېدل شي، ځکه د خلکو ته ضرر ورکوي. نو موږ مسؤلیت داسې شي لرو، یو څوک به موږ ته هر شی ووایي، یا موږ باید ومنو؟ موږ باید هم الله پاک هر انسان ته عقل ورکړی دی، شعور ورکړی، هر انسان ته الله پاک منطق ورکړی دی. موږ تاسو مسؤلیت لرو د خبرې، ولې د یو چا په تبلیغاتو باندې زه خپل ژوند له لاسه ورکړم، ولې زه خپل صحت له لاسه ورکړم، ولې زه خپل اولاد له لاسه ورکړم؟ الله تبارک و تعالی موږ ته داسې وایي چې قو انفسکم واهلیکم نارا، خپل ځانونه او خپل ماتحت د اور نه مساتئ. صحت ګوره دا د انسان یو مهمه برخه ده. کله چې موږ د اطفالو په حقوقو باندې په اسلامي نقطه نظر باندې بحث وکړو نو د طفل هغه حقوق چې د بلوغ نه وړاندې دي په هغې کې صحت یوه لویه مهمه موضوع ده. په هغې کې اخلاقي تربیه، په هغې کې ایماني تربیه، په هغې کې عملي تربیه، په هغې کې فزیکي تربیه. اوس د ډیرو اجزاو یا د ډیرو شیونو چې مخدرات اسلام حرام کړي دي، ولې حرام دي؟ ځکه مخدرات په صورت عموم کې هغه د انسان صحت ته مضر او خطرناک واقع کیږي، نو ځکه اسلام حرام کړي دي. هغه شی چې په اسلام کې حرام دي که موږ په هغې باندې تحقیق او ریسرچ وکړو تر کومه چې تر اوسه پورې شوي دي، دغه معنی هم درنه چې هغه انسان ته مضر تمامېږي. بله خبره دا ده چې موږ دلته الحمدلله مسلمان ډاکټران لرو. کله چې ماته یو مسلمان ډاکټر توصیه کوي چې دا دغه مسلک ده، دا دغه وظیفه ده او دا دغه دنده ده، په همدې مورد هغه زده کړې کړي دي، موږ ولې دا خبره ته غوږ ونه نیسو؟ د ډاکټر ټولو خبرو ته غوږ نیسو؟ نو زه د اولاد په ارتباط باندې ولې دغه خبره ته غوږ نه نیسم؟ او موږ هیڅکله باید یو چاته داسې مشوره او نظر ورنکړو چې هغه د چا لپاره مضر تمامېدلی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، خ مسلمان هغه د چې نور مسلمانان د لاس او د ژبې د ضرر نه محفوظ وي. وخت چې موږ په دې خپل ژبه باندې منفی تبلیغات کوو چې هغه د خلکو لپاره د اذیت سبب ګرځېدلی شي، هغه خلکو تاوان رسولی شي، نو دا څنګه مسلمانۍ د ژبې په موږ کې وي او بیا به موږ د اسلام دعوه هم کوو؟
هغه کورنۍ په تیره مور او پلار چې داسې کسانو خبرو ته غوږ نیسي چې ورته وایي وایي دغه واکسین که په بچي باندې ولګوي دا حرام دی، دا خبر مني مور پلار؟ دوی ته خپله تاسو څه وایي
کله چې دوی د خپلو اولادونو په وړاندې بې تفاوته پاتې کیږي، بې اعتنا پاتې کیږي، بې کفایته پاتې کیږي او د دوی اولادونه شل کیږي، فلج کیږي، ګوډان کیږي او هغه بالاخر د ابد لپاره د خلکو د اوګو بار او پنډ ګرځي، آیا دوی د هغې په وړاندې مسؤل نه دي؟ آیا د دوی وظیفه دا نه ده چې د خپل اولادونه صحیح او سالم وساتي؟ د اولادونو سالمه تربیه په فزیکي لحاظ او په مانوي لحاظ باندې دا د والدینو مسؤلیت دی. که چیرته یو پلار او یو مور د خپل اولاد صحیح پالنه ونه کړي، صحیح ساتنه او حفاظت ونه کړي، دوی د ده په وړاندې باندې مسؤل دي. د بیلګې په ډول باندې د عمر جنو په دور کې یو سړی راغی د خپل زوی نه شکایت وکړ چې زه مې د زوی وهلم او جنګ را سره وکړ، د پلار څه حقوق دي؟ نو هغه تر څو چې امیرالمؤمنین عمر جنو سره خبرې وکړي، هغه ته سزا واوروي، نو هغه ورته چې امیرالمؤمنین زم د خبرو حق لرم کنه درم، هغه ورته بالکل د خبرو حق لري، خبرې دې وکړه.
زوی
ورته ویلې، ورته ویلې چې ما ته دا وایي چې یو زوی څه حق لري په پلار باندې. نو هغه ورته ویلې چې حق دار چې پیدا شي سم نوم ورته کیدی، اسلامي زده کړې ور باندې وکړي او هغه ته حتی تر واده پورې. نو ورته ویلې چې ته زما د پلار نه پوښتنه وکړه، د ما ته نوم څه شی ښه دی، د په ما څه زده کړې کړي دي، آیا د ما ته واده کړی دی؟ وخت چې پلار مسؤلیت لري، مور مسؤلیت لري. په ټولنه کې د تجربې له مخې که چیرته یو مور د خپل بچي په ارتباط باندې بې تفاوته پاتې شي او دا ماشوم کله چاړه په لاس کې، کله اور په لاس کی کله نغری تر وانی کله د بخاری او چری خوته وړاندې کی ورته ځان وړاندې کوي نو کده مور به تفاوت پات شي به کفایت پات شي نو دغه بخپل زمیر ته ملامت نه وي آیا پټولنه کې به نور خلک ملامت نه کی هم دغه شکل باندې او تفل چنه پويږي دا بیت خلکو نه واوري دا بیت خبره ته وګونی سي چې زما دغه اولاد مسولیت زما په غاړه باندې سره شید تنه هغه تر وډې پیدا کول او هغه لباس پیدا کول دا کم کمال نه دی بهتر دا چې مونږ اولادونه به سالم وروزو مونږ اولادونه به سالم تربیه کو د هغه په هر برخه باندې به مونږ تاسو غور او فکر وکړو تر سوچ ټولنه ته په هر لحاظ باندې درست انسانان وړاندې کوو تقدیم
کور کله
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامون امی ومانے
خدا کو بخی چک غا گاوری دلتے ڈاکٹر مسی اگے دوا خانہ بی ادس ترتو لیک بل دوا خانہ ت مرز دغه دوا خانہ ت ورس
د یو تن خبر مو واوری دلی چی د زینو ڈاکٹرانو د نقصی لیکلو نه شکایت کاو یو شمیر نور بیا وای چی ډیره درمل بی کیفیت دی نن په همدی حق له خبرې کو په پایل کې د هغو کسانو خبرې ورو چی وای زین ڈاکٹران داسې نقصی لیک چی درمل پرته لخپل درملتون په بل ځای کې نه پیدا کیږي ورپسې د بی کیفیت تا دوا پاړه د خلکو ګیلی درته ورو د خبرونه په اخر کې مو د روغتیا وزارت له مرستيال سره مرکه کړي د خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړي ده
قدر من اوتن کو په دې ورستو یو کې یو شمیر کسان د زینو ډاکټرانو له شفري نسخو او بے کیفیت درملو څخه شکایت کوي دوی وایي چې په کورنیو کې د کمزور اقتصاد له امله د ناروغي پر وخت د درملنې لپاره پیسې په ډیر مشکل پیدا کوي ډاکټر ته چې ورشي د بشمیره مایناتو سپارښتنه ورته کوي کله چې درمل اخلي په داسې لیک لیکل شوی وي چې پرته د ډاکټر لخپلې دواخانې بل څوک نشي لوستای له ډیر سختۍ او سرګردانۍ وروسته په دې توانیږي چې دوا واخلي بیا درمل د دوی په وینا بے کیفیت وي په فایل کې د کارتیناو د اوسیدونکو اجمل خبر نوموړی وایي یو خو خپله په خاتنه پوهېږي بل ډاکټران داسې نسخي ورته لیکي چې لوستي کسانې هم نشي لوستی
خدای که بېخي څوک غږ اوري دلته یې ډاکټر مسي هغه دواخانه یي بیا ادس درته ویلي کې بلې دواخانې ته مه ورځه دغې دواخانې ته ورسه اوري چې هر څه راته ویلي کې مونږ یې واخلو جب کې یې واچو کاشکې مونږ خط زده وای چې ډېره ګنده یم مغه وای ښه ده صحیح ده نو کله تاریخه تېره دوا راکړم مونږ نه پېپېږو
اکثره کورنۍ کمزور اقتصاد لري دوی د درد پر وخت ډیر په مشکل دومره پیسې پیدا کوي چې ډاکټر ته ورشي د پغمان اوسیدونکو اجمل وایي چې په هر درملتون کې د دوا قیمت فرق کوي داسې هم شوي چې د شلو افغانۍ دوا یې ور باندې په سل خرڅه کړي
خو معلومه ده چې پیسو د پر ادا کار کوي یو دارو چې په یو قیمت یو ور کوي اماغه دارو بل ځای واخله په بل قیمت یې درکوي ډاکټرانو یو شی چې په 3 روپۍ راځي په لاس خرڅي صحت ته تاوان رسوي اقتصاد ته تاوان رسوي
او بیا کلن حاجی سید عمر وایي چې میرمن د زړه ناروغي لري د درملنې لپاره پیسې په پور اخلي کله چې درمل اخلي دا چې بې کیفیت وي تاثیر نه کوي
کوم دوايي کړه بې کیفیت له پاکستان یا له خارج چې راځي بې کیفیت دوا راځي کنو خو معاینات صحیح هغه دوايي تاثیر نه لري خو دا مشکل سره ټول افغانستان به سره گرفتار ده چې بیخي نه لوځه به ورته پیدا کوي نو که قرضې کوي او که مریض به کور کې درته پروتي
شفري نسخه بیا تر ټولو لوی مشکل دی چې امګړی وسره مخ دي اکثره ډاکټران داسې درمل لیکي چې پرته له خپل درملتون څخه بل ځای نه پیدا کیږي اسلام کوچای چې په کابل ښار کې نابلده هم دی وایي نسخه یې په ټول ښار وګرځوله خو دوایې پیدا نه کړه
خپل دواخانه تجارتي جوړه کړې ده لای ورور پکې ناشتي لای تربور پکې ناشتي لای وانډیوال پکې ناشتي کاغه دوا نسخه چې دایره ته نوښته کی بل ځای نه پیدا کیږي ما خپل څو پیرې دوا خیسه د شغون خار ملټوله بل ځای نه پیدا کیږي دا ما باندې پښل د پیټی رشمه خبره دا څوره د مخکم یو مریض ته دوا واخسب یو کلم به چې پیدا شو بل کلم به نه پیدا کیږي بل به چې پیدا شو بل به نه پیدا کیدله د دې نقصان کله د څو پینې په اشاره وته نه چي لیکلي دي هر یو ته وسم دا چي لیکلي دي
کله خدا سیم کیږي چې زینو کسانو سره پیسې کمی وي په یو وخت نشکوي چې هم د ډاکټر فیس ورکړي هم ماینات وکړي او هم درمل واخلي د کابل اوسیدونکو ملکه وایي چې د معایناتو وروسته پیسې ورسره خلاصې شوې. ډاکټر ته یې له نږدې درملتون څخه دوا ونه شوې اخیستی. نورې خبرې له هغې څخه اورو.
څو ځلې ستونزې پیدا کړې ده. پیسې مې هم نه وه. د فشار مې جګه وه، سهار مې څرخېده. ډاکټر ته چې لاړه داسې یو نسخه لیکلې ده، وله زه دومره نسي یم، پوهېږم چې دا څه دی. ما هغه لوستلی نه شوم چې څه لیکلې ده، کوم دوا یې ده. بېرته څومره تاکسي مې بیا واخیسته، لاړم دغه ډاکټر ته. دوا مصرف سواله خو ډاکټر صاحب دې ولیکه چې دغه دوا یې ورکه. ته داسې لیکلې ده چې دواخانه هم نسي لوستلې چې دا څنګه دوا ده. هغه وایي چې ډاکټر صاحب ته وایه سمه یې ولیکه چې زه کوم دوا ده، کوم کمپنی دوا ورکوم.
د پروان اوسیدونکی جمال خان بیا وایي که په بل ځای کې درمل پیدا هم کړي، کله چې بیرته ډاکټر ته د چک کولو لپاره وړي، ډاکټر یې درمل ردوي. نوموړی زیاتوي،
سرګیلې د حال څو ځلې درته وایم، ویلې چې لاړشه هغه دواخانه نه مغه راوړې دوا، بېرته به ماته راوړې. بېرته وړې اوسېد برعکس چې بیا بل درملتون تلم راوړې. ما ته چې والله دا خو د ترکۍ کمپنۍ نه، د هندي کمپنۍ ده، د پاکستاني کمپنۍ دا. مثلا نتیجه ښه نه ده، د فیصدي دا نه ده، د ډوز ده. خو مقصد یې مشکل ته پېښوي. ګوره زه راغلم ډاکټر ته، خو چېرته ماته ډاکټر وایي چې دا دوا چې راوړی دا کمپنۍ درسته کمپنۍ نه ده. ما سره ډېر تشویش ولېږي چې که دا زه وخورم آیا دا به ماته ښه شي، ښه به نه شي. که چېرته ماته بل تکلیف پیدا شي، زه چې والله دا دوا ماته تکلیف پیدا کړی دی.
دا یوازې هم خلک نه دي چې د یو شمېر ډاکترانو له شفري نسخو څخه شکایت کوي، بلکې په درملتون کې ناست کسان هم دا چې د دوا نوم نه شي لوستی، مریضانو ته درمل نه شي ورکوي. په دې هکله د یو تن درمل خرڅونکي خبرې اورو.
نمنر الحق دی.
تخپل څومره معلومات لري دوا او پاکله کوم پنځای دی لستای؟
ما خپل فارمسي ویل ده.
ځینی ډاکټران د سینو خصالي کی چې هغه پراته خپل دواخانه نه بل څوک نسی لستلای. که تاسو خپل تجربه راته وایئ چې آیا د سینو خصوص سره مخ سوی دی ډاکټر صاحبانو؟
وو د افغانستان کې عموما هم دا مشکل دی، یعنی تجارت دی. هر ډاکټر هم دا کوشش کوي چې د سینو خصولي کی چې تنه خپل دواخانه په پویسي بل څوک په پوینسي، حتی مریض له اطراف ته چلاړ سي بیرته اطراف ناراضي ام غي دواخانه نه دواخلي اطراف کې نه پیدا کیږي څوک پیګي نه.
دې برخه کې زده کړې کړي، کله چې نقصان درته راځي کنه علت څه دی چې ته نه پوهېږې؟ خرابې لیکي، د کمپنۍ نوم لیکي، تجارتي نوم لیکي، څه رقم خبر ده؟
اکثریت تجارتي نومونه لیکي، هغه هم داسې شکل لیکي چې هیڅ یا اول حروف هم دی هغه نوم وي، یا اخیري حروف یا منځنۍ کې دا مغه وي.
سار تر مازیګر چې دلته ته په دواخانه کې خلکو ته دوا ورکوي، څومره له دا ډول نسخو سره مخ کېږي چې هغه د لوستلو نه وي؟
زیات اکثریت څلور پنځه وي، مختلف رزیبی.
کوشش دې نه کړې کوم وخت پوسی او کېت امکان نه لري.
هیڅ امکان نه لري، ډیر سخت لیکلې بیا خط. دلته مونږ ته په خپل ډیر راغلي دي. افغانستان اقتصاد تاسو شمالوم دی، کوم وضعیت کې دي؟ خلک کار نسته او شی نسته، او اکثره داس ډاکټران دي چې نسخه ماته تجارت وي، تکلیف کم وي او دوا درې زره څلور زره افغانۍ ورته لیکي.
دلته تاسو خپل دواخانه لري؟ آی تاسو دواخانه کوم مشخص ډاکټر لري چې نسخه بل چته ونل؟
نه 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 نه، موږ خپل د غلطه دی فرض کا دوا چې دی اکثریت مریضان مونږ نه باندې نه اخلي، ځکه مریض د زړه کې ورته رسي ولا دی قیمته خرڅوي. حتی چې بیرته مریض راغلی دی ډاکټر ورته چې دوا دې صحیح دی، مونږ دلته مریض ته داسې نه وایي چې ته دوا مشخص له مونږ نه واخله، نه ډاکټر ورته وایي. ډاکټر ورته ارزي کې چې اخلي مقصد دوا صحیح دوا وي. و اکثریت بیا داسې کمپنۍ دي، لوکل کمپنۍ دي، نو وینې هغه کمپنیو دوا بیا ډاکټران نه قبلوي. زموږ ډاکټران او ښې کمپنۍ چې وي قبلوي، بیا تاسو ته نقصان دې ښکاره کړم.
په خبرونه کې خلکو له بې کیفیت دوانه هم شکایت کوه. موږ د یو داسې شرکت له مسؤل سره غږېدلی یو چې درمل راوړي. هغه وایي خپل کله هم د پیسو لپاره د عام خلکو له ژوند سره لوبې نه دي کړي، خو داسې کسان پیژني چې د خپلې ګټې لپاره تاریخ تیری او بې کیفیته دوا راوړي.
زمانه محمد نست مخبل فارمسیم لوسه دا نرسینګ لوسه دوړ علی د مخ په تجارانو یا بزنسمنانو کې دا مشکل ده. مثلا هغه ورته چې ماته دوا په پلانکی پیکینګ باندې جوړه کس قیمت یې دغه وي، خو کیفیت به دا نه وي. نو که یو مریض په یو نسخه جوړیږي پاسلی باندې د 15 نسخه ورداخله، ځکه د خپل بزنس مختولي، خو مریض ته نه ګوري چې مریض باندې څه ریکس یې اور په دل کومه کړی او نه یې دا کړی. مثلا وزارت اسلامه کې د سناپر دی چې یو سور په مقابل کې تاته تاشه افروف کوي، تاته ورکه در کوي، تاره رجسٹر کوي. خو ما د خپل لابراتوار نشه زیږه غ پټو سرګ باندې ری خپل دولت باندې.
تاسو چې خپلې دوا برخې کار کوي، تاسو په نظر دغه ستونزې سره عمل کېدلی سي؟
دا د بسټانډر لابراتوار ولري سیدا، او خو مسلکي خلک با وجدان دي، وطن ته صادقانه خدمت وکي، اخ خلک باید موجوده کول شي او نو د خیانت نه نشي کولای.
تخپل
څنګه په دې فکر سولې چې ته باید صادق اوسې او غلطه دوا نه وړې؟
ځکه دغه تربیه د کورنۍ ده. اما خپل علم کړل الله پاک زما پنځه وخت لمونځ هر څه کوم، زه باید داسې کار وکړم چې هغه ټولنې ته په مثبت نظر باندې وینه په منفي باندې.
درنو دوستانو، موږ د ډاکټرانو د شفري نسخو او دا چې په ځینو درملتونونو کې بې کیفیته درمل خرڅېږي موضوع د عام روغتیا د وزارت د پلان او پالیسي له مرستیال احمد جان نعیم سره په یو مرکه کې شریکه کړه. په پایل کې مولا نوموړي څخه پوښتلي چې ولې ځینې ډاکټران داسې نسخې لیکي چې د لوستلو نه وي.
د ډاکټرانو خط تم راکه خط نه ده په مجموع کې. موږ دا احساس کړو چې دا یو مشکل ده. تقریبا 15 کاله مخکې چې د عام روغتیا وزارت د نسخې په یو ستاندارد نسخه باندې بحثونه وکړل او هغه نسخې مو جوړې کې د A4 کاغذ نیمه تخته د یوې نسخه لپاره تخصیص شوی ډیر خلاص حیاتي علائم د شان ټول باید په نسخه کې درشي. نسخه باید ډیر په واضح ډول باندې د ولیکل شي چې هغه فارماسستان او دواخانی په سنۍ سره ولولي.
که څنګه تاسو ویلي چې څو کاله وړاندې د وزارت لخوا ډاکټر صاحبان ته ویل شوی چې نسخه باید په واضح خط ولیکل شي، مګر امدا اوس ام په کابل کې ام په ولایت کې دوی نه لیکي. دا تاسو بررسی کړئ کنه؟
بله، موږ په حدود 15 مینه خانی وی چې پاګه کې هم دا مشکل لیدل شوی ده او د دې په ارتباط باندې دوی ته توصیه ورکړ شوې دي او دا یو تعداد هم بسته شوې دي. دا نه راځي ومه چې هیڅ مشکل نشته.
مشکل دا نه ده چې دوی خط خراب ده. اصل خبر دا ده چې دوی خپل شخصي دواخانه لري. هغه دوا په دې یو شکل لیکي چې اواز د خپل دواخانه کې څوکناس یا قرباني پوسی. اصل خبر دا ده.
او موږ دې ته شفر وای شفري نسخې موږ پیدا کړلې او دغه په اساس مو بیا لایحه جوړه کا د مقرره پرونه کې او په زمين کې د نسخو د پرم بیخي یا وازی راهنمود جوړ کا. چیرته کوم تخلف وینو هغه باید تعدیب شي. تعدیب یې د توصیه نه نیولې تر تړل و د ماینخانه ده.
په زینو دواخانو کې مثلا یو دوا د قیمت 200 په بلکې 400 په بلکې 400 تفاوت لري. آیا دغه لپاره کوم بارسيسته کنه ولې فرق کوي؟ یو کمپنۍ یو دوا
تولید پرستمول دا کوي کوم کمپنۍ چې دا تولیدوي شاید سلونه تجاوز وکړي قیمت فرق کوي. اما دا یو پرستمول نور پاغي لحاظ باندې یا شاید د فلان لپاره افغانستان کې داسې یو سیستم موجود نه وي، مګر هم د تنظیمي اداره هغه په دې باندې کار شروع کړی چې ټول اقلام د دوايي چې افغانستان ته راځي هغه راجستر شي. اول کوم لیبلونه د دواګانو چي دي هغه د موږ تاسو پښتو فارسي ژبه باندې شي د هغه قیمت په ولیکل شي. راتلون کې لپاره موږ ستراتیژي لرو.
دا وخت عمل کیږي
فکر کوم یو کال شاوخوا کې به ان شاء الله شروع ورته وکړي. دوی ته څو چې د بارکود مسله د قیمت دوا په ولیکل شي.
یو بل مسله چې ډېر خلک دوی شکایت کوي هغه دا ده چې هغه شرکتونه چې دوی دوا راوړي ډاکټر صاحبانو ته ځینې وعدې ورکوي، توفې سوغاتونه خارجي سفرونه سره وعده کوي چې دوی د هغه شرکت نه دوا واخلي خپل بې کیفیت دوا بیا هغه د دې موږ تاسو خلک هغه اخلي په ځای دي چې روغ سي نورې مشکل زیاتېږي.
دوا پلورونکو کوم کسان چې دوا واردوي دوی کولی شي تبلیغ وکړي موږ په هغه کې کوم اعتراض نه لرو. اما مشکل پدې کې ده چې بیا کله ډاکټر صاحبان چې عام روغتیا وزارت کې کار کوي دا توفه او دا مسائل که اخلی موږ دې ته اجازه نه ورکوم. مسله د قاچاق د دوا، مسله د بی کیفیت جهلی دواګانې د ټول دنیا کې یو مشکل ده. بیا یو ملک لکه افغانستان چې سرحدونه اخلاص دي سرحدات بیا د موږ په کنټرول کې نه دي.
د روغتیا په وزارت کې ځینې د کسان دي چې د ډیرو کم پیسو په بدل کې هغه د خلکو له حیات سره لوبې کوي. مثلا کله چې هغه ادویات چکیږي لغه مقابل نفر نه د چا څخه ادویات راوړي ده پیسې اخلي او دلته دا ورته هم د سټيري دغه موضوع سره
تاسو موافقی؟ تاسو چې د عام روغتیا وزارت وسره سیګي د فساد سره مبارزه کوي په 2015 کال کې کله چې د وزیر صاحب نوې راغی دلته د مکتې ادارې نه چې کومه واقع پیدا کیږي هغه سرانولي ته معولېږي، قضایي او عدلي ادارو ته معولېږي چې دغه چړنه وکي او هغه د څوک چې فساد کړی هغه خپل جزا باندې ورسی. د همغه وخت نه تر اوسه زیاتره د اتیا او کیسونو موږ سرانولي ته معول کړی دي. کوم نفر چې هغه فساد کې ښکیل دی مخته یا وخی یا مخ بخپله پیدا کو دیغه تحمل نشته هغه بخپله جذاب ویني خامخا فساد بی پلانم لرو تقریبا 15 سپارختنی وی چې پغه سپارختنه باندې د مرختیا وزارت کار کړی زیاتر د 80% نه سپارختنه ټول عملی شوی دی او باقی منده باندې کار شروع شوی په مختلفو استیجو تطبیق کړي چې د 25% نیول تر 50% 50% باقی باندې اجرا تر سره شوی دی.
قدرمنو دوستانو داوا د کور کلی خبرونه تربیه خی چاري
درڅ ختلم درته میوانا قتل و مې باکا غږ دې نشم درته می دیر و جړل و مې باکا غګدان شوم درته مې دیر و جړل و مې بخا چپے کے دل مادر توان